احمد شبریم سلامونه دا صدی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د اسلام آباد په لمن کې د شیعو په جماعت کې نننې چاودنی د لشتر لشه یو د شکسان ژوند خسته او نشته یو سلوابیت نه نوري ټپین کړی دی دا سي اندیشنه شته چې د مرشوب لشمیره به سیاتی وي پولیسو ویلي د جمعې تر لمانځه وروسته په امام باړی سیمه کې دا ځانمرګی بریتو شو د پاکستان سر اعظم شهباز شریف دا بریت غندلی تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د نننۍ بریت غندنه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي ویلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د لمانځه پر مهال چاودنه چې له عمله یې ګڼو لمونځ کوونکو ته مرشوب لاوښتې غندي او دا ډول بریتونه د په وینا سپېڅلو شاعرو او جماعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکان په نقشه کوي د طالبانو حکومت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړي او زخمیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړي د افغانستان د لشتر لشه دولس ولایتونو ګڼو سیمو کې برېښنا پارچاو شوې ده د برېښنا شرکت د اعلان په اساس د ستونزه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لیش د مزید پریکېدو په سبب رامنځته شوې د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې د برېښنا د لیش 240 کیلو ولټه مسې پرې شوې ده تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د امریکا او ایراني پلاویو ته غیر مستقیمه خبري د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شوې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایراني پلاوی او د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف د امریکایي پلاوی مشي په غاړه لري د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بوسعیدی د دواړو پلاویو له مشانو سره جلا جلا حمله دلی دي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دی پډاګه او یوازې د هاشمی ناستو او غونډو راپورونه ورکول کیږي امریکا له ایران غواړي چې د یورانیم وبډاینه ودروي امریکا او ایران داسې وخت خبرو ته ناستي چې په سیمه کې د امریکایي پوځیان او جنگي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره پر ایران د امریکا د احتمالي بریټ اندیشنه راپورته شوې ده د روسي د پوځي استخباراتو جګپړې قمندان ډګر جنرال ولادیمیر الکسیف په مسکو کې څو مرمۍ لګیدلې او سخت ژوبل دی د 15 پېټه کلن روسي جنرال د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو مرستيال دی جنرال الکسیف نن سهار وختي له خپل اپارټمان سره نشتی د یو بریډګر لخوا چې دته کومه باسته وربړې وا په دزو وشتل شوی بریډګر تشتیدل دی د ژمنۍ اولمپیک لوبې نن شپه د ایتالیا په میلان او کورتینا کې پیل شي ژمنۍ اولمپیک د 2900 لوبغاړو په ګډون د فبروري تر 28 می دوام کوي هاکی سکی د کنګل پر سر نورې ګڼې لوبې د ژمنۍ اولمپیک له مشهورو لوبو څخه دي اسادی رادو په انټرنیټ کې په asadirado.com کې اوري په اسلام آباد کې چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړه ولې دا وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریک کوم د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر ولایتونو برېښنا قطع شوه
په څلور وشتات کې یوازې یو سات برق لري
تر اوسه پورې برق نشته شمېر برقونه نو هوا سړه ده بخاریګان ته ضرورت وي
د یو مدني فعال سرګندونی لرو چې د مکتبونو زړه کتابونه راغونډوي ترڅو هغه زده کوونکو ته ورکړي چې دوی کتابونه نه لري
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونه له کومک سره مخ دي
په دې خبرونه کې به د لړدو د لوبي پاړه هم واوري
ژمه د شپې ورځ سړې دي هوا یې خره دوستان ملګري سره یو ځای کیږو بس خپل سات تیرو د لړدو کو ژوند دی ژوند باید خوشاله تیر شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی اسلام آباد ته ورسو له هغه ځایه د اسادي او د رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک را سره ده د اسلام آباد د نننې چاودنې په اړه بل دوی وارو خټک سب خبرونه ته شرح لري د مرشوب له ورسیش مېره چې تاسو تر لاسه کړی دي څومره دي
مننه سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام خای هغه وایي چې یو د شکسان وزل شوی دي او یو سل شپتو پرې کسان چې دی هغه ژوبل دی. خو ما چې خدخه ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي، نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دې ته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي، چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي، نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي.
خټک صاحب
لوبل کسانو کې هم د ډیرو حالت نازک دی، هغوی هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات کی دی مرو.
خټک صاحب لومړنی راپور را داسې و چې دا 14 په اسلام آباد کې شوې ده، بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې. په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوې؟
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف، تاسو ورته ویلې چې د اسلام آباد اطراف دی، اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار مده دا څه کله غونډې ترلای نو میږي. او دا ټول سیمه چې دا په تخشزاد مشهور ده، تخشزاد بیا مشهور ځای دی. دا په تخشزاد کې د ترلای امام برګا ده، د امام برګا نوم چې دی دا خدیجۃ الکبرى امام برګا ده. دا د اسلامآباد اطراف بلل کیږي. په دې کې شوه دا او د جمعې د مانځه په وخت شوه دا، چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت او په دویم رکعت کې و چې دا 14 وشوه.
تر دې دمه چا د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
پولیسو ته خبرې کولې، هغه دا څه ویل چې فتنه الخوارج، چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي، د تحریک طالبان پاکستان ته وایي، د هغه یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو. خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیو په پاکستان کې چاودنې شوې دي، تر ډیره د راپورونو لمخه تحریک طالبان پاکستان د غوی مسولیت نه دی منلی. داعش ډیر کله دغه چاودونو مسولیت منلی دی. څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه، پولیسو کوڅه د غوی صرف دغه یاد کړ کنه، دغه خپل خپل نوم ته جوړ کړی دی، ورته ټول خوارج دغه یو ویل. او د داعش لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې کوم 14 سوې و دوه میاشتې په خوا عدالتونو کې د هغې ذمواري هم جماعت الاحرار منلې وه چې هغه هم د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه ده.
خو هغه په شیاو نه و، خو هغه 14 په شیاو نه و. یعنی کله چې په شیاو 14 شوي، خو چې په کوټه کې کومې 14 کې دی په شیاو باندې، دوی خو مسؤلیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې له لوی سره امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې وضعیت ښه وي، د په عامه توګه باندې داسې نه وي، خو دا اوس 14 سره چې ده ډېر داسې یو ډول ویره خوره شوې ده په خلکو کې. او ځای پر دغه سیمه چې ده، دا خو بیخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نورو ادارو یا د رینجرو لخوا بسې په ولکه کې اخیستل شوې ده، بل څوک نه ورتهږي. عام خلک هلته نه شي تلی، ولسي خلک. او نور هم په اسلام آباد کې ځای پر ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي.
خټک صاحب ډیره مننه. وموریدل چې په اسلام آباد کې نننې 14 د شیو په جماعت کې د لمانځه په وخت شوې ده، او داسې اندېښنه شته چې د تلفاتو شمېرې به لوړې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
کابل شهر او دولس ولایتونو ته وارداتي برېښنا قطع شوې ده. برېښنا شرکت وایي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې ستونزه پیدا شوې ده چې د سخت توپان له امله د ترمیم چارې ټکنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو قسمت لا دی چې وایي د دوی برېښنا پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیر کړی ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د ورستیو پرچاوې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 15 بجې چې برق تلې، تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم ورته شکایتونه لري او وایي چې له پنجشنبې راهیسې د برېښنا پرچاوی خورا زیاتې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري، نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عادل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې سوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د دلوې په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای لکار لیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو لمخې د وارداتي برېښنا د مزي لپاره کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوې دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوې برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کیږي، بلکې د دلوې میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لارې د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل سوې ده. ښاغلی حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، گیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بند شوی، پنجاب ابقول کرمان لاره او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لاره د واوري ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوې دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکو چې د واوري ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغیزمن سوي هم تاییدوي چې د واوري سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها رای ورو کابل بند است که رای خود شهر فیروزکوه با تمام ولسوالی‌ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالۍ او د فیروزکوه مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروزکوه کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لیږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزورې زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړي چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ڈی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پانګونې مخه ورډب کړې ده. یو این ڈی پی په خپل تازه خبره کړې څلور اتیا مخیزه ارزونه کې چې د دلوي په شپاړسمه یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي چې د بانکدارۍ محدودیتونه، کمزورې زیربناوې او روانې بې ثباتۍ د پانګونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ڈی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرخه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف، د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثر افغان سوداګر خصوصا خزینه له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتي، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلف او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ځې بیا چې ډیرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي، د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ڈی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې دغه څخه مبعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شبار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو له لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو وایاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ڈی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو لخوا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم سیستم ته خورا محدود لاسرسي دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو لارې تر سره کولو ته اړېستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوای چې هر کال له 15 میلیارد ډالر څخه ډېرې پیسې د حواله لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدماتو ته لاسرسي لري. دا اندېښنه داسې مهال مطرحېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربېره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولای شوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسی کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونو او ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نشتی 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه کال په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بل خصوص کابل کې نفوس ډېر شو دی. هلته د معمول مواد اصلا د هغه شکل چې په نړۍ دنیا کې لرو هلته نه لرو موږ. لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته، اساسیتونه څوک چې اساسیت لري استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. نو دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي، هغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لخپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې د مشاو خواته زر جل د درسي کتابونو راټول شي او دولتي شونځو ته سپارل شي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ لنو موري سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړي.
په کابل کې یو ځوان لغپلې اتکاسیزي ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبره یې خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې د یو ټولنیز رضا کرانا ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسولیت لري. او کمپاین برخه کې زما مسولیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی لچارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوې دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د اینو خبرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو لکه مخ سره مخ دي. دا کار د اسلام نظر یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو لمخې کتابونه د عامو خلکو، خونکو، زدهکوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زدهکوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
کوزینی کتابونه زړه وی دی یا د استفادې وړ نه وینو د امکان تربری د مکتر می مو په خونه مرتخص دي. هغه ته مو د صحافی ولا تنظیم ولا کینول او هغه کتابونه چې زړه او یا به پوښ کېدل او پغې به موږ برته لسره پوښ ورکوړته قایب مرتور کول او پغې به موږ سه نوم لیکو کوم کتاب به د کوم سنف وو هغه نوم برته پیلیکو ترڅو د زده کوونکو د ګټه خستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان هم دارنګ وای د نو وخت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د یو شمیر زکار ملګرو دا په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبه په ورځ د سلواغې شپاړسمه په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمیر مسولانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یو ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونی او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنۍ او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی ولاوای د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمه د شپې ورځ سړې دي، هوا یې ښه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره مسیران دوستان ملګری سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کرا کله دی بل ملګری کرا کینو، چیرته ځای نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنی ماشومی مریم هم ویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخا خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبا ده چه معمولا لدوه سخا ترسلورو کسانو باندی کیگی. دا لوبا د تاس پر بنسټ روانوی. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنگونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل زینی د پاچاهي مانۍ هم بولي. که شپږ را ووړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمره خانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تسته نکړي. خو ځینی خوندې خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندې وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې څه مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه چې د انسانانو د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده.
خو لډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختی او دانو ایخودلو زمینه نوی برابره.